السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم او ریډونکو په دې خبرونه کې با تاسو د خبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو او دغه سي نن د خصو نړیواله ورځ سلمان سلکیږي پاغه اړه ریپورتونه لرو اغبم تاسو ووره او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونه برخه ده. خلومړي د دې سات خبرونه او زم همکار بریوال کاکړې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی په کابل کې پر روغتون پاسوی برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. پر تورخم او چمن لارونن په دویم ورځ هم د اسناد لرونکو تګ راتګ دوام لري او ایران وایي تر اوسه یې په شام او عراق کې تر 2000 زیات زیارت کوونکي وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روختون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته لا هم دوام لري. له سیمې د مشال رادیو خبریال وایي چې هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې دوام لري. نن سهار شاوخوا 9 بجې یو ځانمرګي د روختون په مخ کې چاودنه وکړه. اول کېږي چې څلور وسلوال روختون ته ننوتي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد اسماعیل کاووسی مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه 2 مړي او 12 ټپیان وزیر محمد اکبر خان روغتون ته وروړل شوی دی. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دا برید غندلی او دا یې پر ملت برید بللی دی. د تورخم او چمن پر لارو نن په دویم ورځ هم د اسنادو لرونکو تګ راتګ دوام لري. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام بیگا مشال رادیو ته وویل چې پرون څه باندې 12,500 اسناد لرونکي افغان وګړي خپل هیواد ته اوښتي او 430 کسان پاکستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د تورخم او چمن لارې د پرون او نن لپاره پرانستې دي چې د دوی په وینا یوازې قانوني اسناد لرونکي خلک تګ راتګ کولای شي. دا لارې د فروری پر 14 نیټه له هغه وروسته وتړل شوې چې په سند او پنجاب کې تر بریدونو وروسته پاکستان تور پورې کړی چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره استعمال شوی وه. خو افغان چارواکو دا خبره رد کړه. د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي پښتانه دې په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه وکړي. ملالې یوسفزۍ دا خبره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه.
د سړو د پاره دا ډیره ضروری ده چې هغوی پابندي په ښځو باندې نه لګوي، هغوی ښځو ته برابر حقونه ورکړي، هغوی د تعلیم ورکړي، هغوی د سکولونو هغوی نه منع کوي، هغوی ته د حق ورکړي چې هغوی خپل ژوند فیصلې پخپله کوي، ودونه دي ولا په کم عمر کې نه کوي. دا ټول چې دي دا مونږ وینو څومره معاشره کې هر ورځ کېږي. په خاص طور پر پښتنو ته دا ویل غواړم چې مونږ د تورې کېدو مونږ د خپل قلمونه راوالو، ځکه د قلم جنگ چې دی دا مونږ مخکې بوتلی شي.
د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 8 نیټه د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وسی او د هغوی لاستراوړنی وستایل سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ملي وحدت حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعصب د لمنځه وړلو لپاره ژمن دی. ولسمشر غنی چې نن یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې ځانګړې غونډې ته وینا کوله وویل چې په ادارو او لارو کوڅو کې د ښځو ځورونه د منلو وړ نه ده. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بې عدالتیو په ختمولو کې کورنۍ اساسي ونډه لرلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیسون یوې کمشنری سوریا سوبرنګ مشال رادیو ته وویل چې د تیر کال پرتله سږ کال د تاوتریخوالي په سلو کې 8 برخې زیات شوی دی. نوموړي وویل چې له کمیسون سره تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,515 پیښې ثبت شوی دی. دا وایي په دغو ارقامو کې چې موږ یې لرو په سلو کې نوي برخې تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی دی، هغه دی چې په کورنۍ کې دننه ترسره کیږي. د دې پیښو عوامل په سلو کې 8 برخې د کورنیو میړونه دي. په افغانستان کې هم نن د نوري نړۍ غونډې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د شزینه خبریالانو ژغورنې لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. افغانستان د شزینه خبریالانو لپاره له شام وروسته په نړۍ کې دویم خطرناک واد ګڼل شوی دی. د پرانستل شوي مرکز هدف دا دی چې د کار پر وخت د شزینه خبریالانو لپاره د شو کاري شرایطو او حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او د توپیري چلن پر ضد مبارزه وکړي. د ایران د پخوانیو پوځیانو د چارو دفتر وایي د یاد هیواد لخوا شام او عراق ته لیږل سوي څه باندې 2000 کسان تر اوسه وژل سوي دي. د خبره د یاد دفتر مشر محمد علي شهیدی د دوشنبه په ورځ د مهر په نامه و نیمه رسمي خبري اژانس ته کړې ده. نوموړي ویلي چې تر اوسه 2100 شهیدان لري خو هغه د وژل سوو کسانو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیم کین ویلي چې امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ژمنه ورسره کړې ده چې د روس د یرغل پر وړاندې به یې مرسته کوي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې له ریکس ټیلرسن سره تر لیدو کتو وروسته کړې دي. دا لیدکاته په داسې وخت کې سوي دي چې په اوکراین او د هغوی په لویدیځوالو ملاتړو کې په دې اړه اندېښنې دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له خپلو بیانونو سره سم د روس په اړه د امریکا دریز نرم کړي. او رسای خبر د لوبو د افغانستان او آیرلند ترمنز د کرکټ د درو شل اوریزو لوبو لړۍ اوله لوبه نن تر سره کیږي. د لوبه به نن د افغانستان له وخت سره سم د غرمې پر 12 بجې د هند په ګریټر نوېډا کې پیل شي. افغانستان به د آیرلند په وړاندې د درو شل اوریزو لوبو ترڅنګ 15 ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه هم تر سره کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به ل رابیا اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.28 روپیا او 50 پیسې او په 1.10 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.11 روپیا او 50 پیسې او په 1.12 روپیا او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپیا او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 30 پیسې او په 28 روپیا او 90 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 550 پیسې او په یو روپۍ 550 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 300 یو ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 23 او په کوټه کې 3 او 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ تنختې خبرونه دي. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې لړ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر دستوري جوړ شوی دي.
فیصله سازی قسم د سړی په لاس کې وی چې کله موږ د خاندان خبره کوو چې هغه د خپل لور خور مور یا د ښځې لاسنیوي وکړي او هغه دې د طرفې په لار راواچي.
د قبایلی سیمو په لسکونه خصو په فاټاک کې د خصو د حقونو لپاره د قبایلی خور په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده
او مستقبل لپاره دی دا کوي چې هر ایجنسی کې به یو خپل ریپرزنټیټیو بساتی هغه کس به بیا مخ کې خزه دی ته او دی به ای پرې رسي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد سوات سره تعلق لرونکي لیکوال فصلی ربی راهي خبرې ووره.
سوات چې کله په وجود کې راغی د ریاست په توګه باندې نو د دین وړاندې دا یو قبایلي معاشره وه. دلته داسې تمدني ژوند نه و.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ر څنګه چې خبرونو کې بم تاسو اوریدلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې خبرونه دي. نو دا وخت را سره د مشال لیډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په کرخه دی. نسیم شفق، که تاسو زما غږ اورئ نو اوریدونکو ته د دې نښتې تازه معلومات ورکړئ. دا راته وایي چې دغه نښته اوس هم دوام لري؟
او سلام وړاندې کوم. بلی لاسر اوسه هم خال خال د درنه په روختون کې کیږي، نخته دوام لري او امنیتی مسؤلین وای دوی دغه عملیات ځکه په آرامه او په احتیاط تر سره کوي چې هلته تلفات زیات نشي. نو پېښه خو داسې وشوه چې نن سهار یو شمېر حمله کوونکو لومړی انتحاري حمله وکړه د روختون په دروازه باندې، او وروسته د طبي کارکوونکو یا د طبي پرسونل په یونیفورم کې هغوی روختون ته ننوتل او له وسلو او له امنیتي ځواکونو سره هغوی ونښتل. تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوه جسدونه او د 15 په شاوخوا کې ټپیان نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او دغه راز د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه حمله په ټینګه غندلې ده او دای د په بشري حقوقو او دای په ټول انسانيت باندې تیرې بللې ده او هغه په ټینګه رد کړي ده او تقبیح کړي ده. نو تر اوسه پورې هم په دغه سیمه کې خال خال ډزې روانې دي.
سم د ډیر مننه نسیم شفق د معلوماتو راکولو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو له دمه نه وړاندې تاسو د همکار نسیم شفق نه اوریدل چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته لا هم دوام لري. او نن اوریدونکو د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او د نننۍ ورځې موضوع د بدلون لپاره زړورې اوسه ده. د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی وایي پښتانه باید د ښځو حقونه حکونه ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د خبره نوموړي د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال ریډیو سره په شوي ځانګړي مرکه کې کړې ده. د زیاده کړه په جنگ ځپلو سیمو کې په خاصه توګه ښځې زیاتې اغېزمنې شوې دي. د سولې د نړیوالې جایزې تر ګټلو وروسته ملالی یوسفزی د بیلابیلو جنگ ځپلو سیمو سفر کړی و او له اغېزمنو ماشومانو او ښځو سره یې لیده کاته کړې و. د مرکې په پیل کې عبدالحی کاکړ له ملالی یوسفزی پوښتلی چې د دې په فکر د خوځو اوسنی وضعیت څنګه دی. نو هغه وایي
چې د لسو کالو مانو هلته په سوات کې حالات ډیر خراب شو. طالبان را زمونږ علاقې ته او د جنکو په تعلیم باندې پابندي ولګېده. پای کې چې د ښځې ډېرې زیاتې متاثره شوې، د هغوی ازادي چې ده هغوی نه واغستې شوه. او بیا هغې نه علاوه زما بهر هم ډېر اکسپیرینس شوی دی، ځکه چې زه نایجیریا ته تللی یم، کوم ځای چې بوکو حرام جنکۍ تختولې وې، جورډن ته تللی یم، لبنان ته تللی یم، سیرین ریفیوجی ماشومان سره ملاو شوی یم، هغه کیمپونو ته تللی یم. نو ما لیدلی دي چې څنګه دا ماشومان چې خپل بنیادي حقونو نه محرومه پاتې شي، د جنګونو د لاسه بې کوره شي، ماشومان چې دي هغه سکولونو ته لاړ نه شي، هغوی د جنسي تشدد ښکار شي، خاص طور پر ښځې او ماشومان چې دي هغه ډېر زیات متاثر کیږي. دا خبر را له حوصله راکړي چې زه چا سره هم ملاوېږم، نو هغه دا وایي چې هغوی کې وس هم همت شته، هغوی وس هم خپل د مستقبل لپاره خوب ویني. کامن چې کوم ایشوز دي نو هغه جنګونه دي، هغه غربت دی، هغه د ماشومانو سره جنسي تشدد دی، یا هغه چې دی نو په کوم عمر کې واده دی یا نور. او د غین علاوه د جنکو د پاره چې دی نو کلچرل چې کوم ټیبوز دي هغه هم ډېر غټ کردار ادا کوي، چې په معاشره کې داسې یو سوچ موجود دی چې هغه جنکۍ چې دی هغه هلکانو سره برابر نه ګڼي.
ملالی یوسفزی، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د پښتنو ښځو د حقوقو هغه سي خیال نه ساتل کېږي لکه چې په کار ده، تاسو به د دوی د حالت د شکول لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
د ښځو حقونه چې دي دا د پوره قوم حقونه دي، او څنګه چې ویل کېږي چې د ښځو حقونه چې دا انساني حقونه دي او د دین انکار کول نه دي پکار. په دې کې دي موږ هیڅ قسم اختلاف نه کوو. د سړو د پاره دا ډیره ضروری ده چې هغه ښځو ته پابندي په ښځو باندې نه لګي، هغه ښځو ته برابر حقونه ورکړي، هغه دي خپل لون لا خپل خویندلا هغه دي تعلیم ورکړي، هغه دي سکولونه هغه نه منع کوي، هغوی ته دې د حق ورکړي چې هغوی خپل ژوند فیصلې په خپله کوي، ودونه دي ولا په کم عمر کې نه کوي. دا ټول چې دي دا موږ وینو سم په معاشره کې هر ورځ کېږي، د ماشومان ودونه په کم عمر کې کېږي. دا غین علاوه ز جنکو ته او ښځو ته دا ویل غواړم چې تاسو خپل په ځان باندې یقین ساتئ. په تاسو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، په تاسو کې ډېر زیات سکلز دي چې هغه زموږ د قوم لپاره ډېر زیات ضروري دي. که موږ غواړو چې موږ مخې ته لاړ شو، تاسو په کار کې تاسو راوځئ، تاسو کنټریبیوټ کوئ، تاسو خپل ملک لپاره ودرېږئ، ځکه چې د ملک چې د ټولو کم غټه اساسه ده
هغه خلق دی تعلیم ٹریننگ سکلز ڈیولپ کول دا سیزونه ډیر ضروری دی خاص طور پر پښتنو ته دا ویل غواړم چې زمون قوم چې دی په دهشتګردۍ کې په جنگونو کې ډیر سلیدلې دي دې لپاره ضروری دا چې مونږ وسته تعلیم لپاره ودرېږو مونږ د تورې کېدو مونږ د خپل قلمونه راوالو ځکه د قلم جنگ چې دی دا مونږ مخکې بوتلی شي دا زمونږ لپاره ټول نغټ جهاد دی چې مونږ وکړو
تاسو د نوبل جائزه ګټونکې ملالی یوسف سے مرکه اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې و اوریدونکو اوس ترته د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړې دینا ناز یو پیغام نشر کړو چې د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې لمون سره شریک کړی دی
دا اتم مارچ هر کال کې انټرنیشنل ډے مناویږي د خزو حوالی سره نو په دې خسته موکواني زما د خپل ټول خلکو د پاره دا میسج دی چې ګوره خپل د لونو تعلیم وکړي او خپل لونو د پاره تاسو یو سویره جوړ شي د سې شوبا نشته چې هغه د خزو د پاره نه د خو صرف نن دی خپل لونو نه اعتماد ورکي چې دې په خخه یو خپل مستروشن مستقبل باندې رواني شي
نن د خصو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې لړ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر دستوري جوړې شوې دي تر ماسیګر په پیښور کې هم د خصو د حقونو لپاره کارکونکي مدني ټولنې عورت فاونډیشن د خصو د نړیواله ورځې په مناسبت غونډه جوړه کړې وه پر دې مهال د سولې د نړیوالې جایزې ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالی یوسف سے یو ویډیوي پیغام هم نندارې ته وړاندې کړل شو نور تفصیل د غلام غوث نه اورو
پیښور کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت فاونډیشن لخوا په رابلل شوې دستوره کې د ملالا یوسفزی ویډیو پیغام نندارې ته وړاندې کړل شو ملالا یوسفزی په دغه پیغام کې وایي
په کار د چې زمونږ په معاشره کې زمونږ رونه دا فیصله وکړي او دا وعده دي ځان سره وکړي زمونږ د پوره خزو سره دا وعده وکړي چې هغوی به خپل د خویندو خپل د میندو خپل د لوڼو د حقونو لپاره راپاسي او زمونږ د قوم چې دی داری په هر دنیا کې د اونر کلینګ په نوم نه پیژندل کیږي بلکې دا قوم دی د ښځو د حقونو لپاره سپایانو په نوم مالیو ګڼل شي چې د پښتانه سړي چې دی دا د ښځو د حقونو لپاره سپایان دي دوی د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي دوی د ښځو د تعلیم لپاره ودرېږي
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملاله یوسفزی په دغه ویډیو پیغام کې وایي په کار د جنکۍ او مېرمنې تعلیم ترلاسه کړي او په اقتصادي هلو ځلو کې برخه واخلي
ځکه چې دا ویل غواړم چې تاسو هم په خپل ځان باندې یقین ساتئ مخکې تر راځئ سکولونو ته ځئ تاسو خپل تعلیم حاصلوئ ښځو آبادي چې دا د قوم نیمه آبادی ده او کله چې نیمه آبادی شاده پاتې شي نو قومونه مخې ته نشي تللی
د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزې په سر د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی د دې خبرو اترو اوریدو وروسته د عورت فاونډیشن سره کارکونکي مدني فعالی سایما منیر مشال ریډیو ته وویل
خاصو ته دا پیغام سو چې هرېږه مې په هر ورځ اعتماد ځان کې پیدا کې کو سیاست دې کو تعلیم دې کو روزګار دې هر ځای ته مو مخکشو
یو بل مدني فعال ارشد هارون د خزو د نړیوالي ورځې په مخه د رابلل شوی دغه دستوري پر مهال مشال ریډیو ته وایي
د خزې د ترقه لپاره دا ډیره ضروری ده چې سړی په دغه عمل کې شامل پیشي ځکه چې فیصله سازی اوسم د سړی په لاس کې وي چې کله موږ د خاندان خبره کوو چې هغه د خپل لور خور مور یا د خزې لاس نیویو کې او اغی دی د ترقه پلار راواچی
د مارچ اتمه نیټه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي او د دغه ورځې په مناسبت نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د سرکاري ادارو او مدني ټولنو لخوا بیلابیلی دستوري او مجلسونه ترتیب کړي شوې دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو غلام غوث رپورٹ تاسو اوریدا اوستر تا د بشری حقوقو مبارز بیگم جان پیغام نشر کو چې د خصو د نړیواله ورځې په مناسبت لمون سره شریک کړو
نو مرمنو تا او پښتنو مرمنو کې قبایلی مرمنو تا زما دا پیغام دی دی د خپل خپل مضبوطی کې یو څه کار دا چې د قبایلی مرمنو د صبای پښتنو مرمنو سره یو قسم مقابله ده، نو دوی د خپل مقابله سر ته ورسوي. ولې چې دوی د غرونو نه لرګي راوړي دي، مقابله دوی چې راوځي دوی به ډېر توریالی وي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د خصو د حقونو لپاره کارکونکي ټولنې د خویندو جرګې د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت جرګه رابللې چې پکې د سوات دینی عالمانو د رحیم آباد دارالعلوم مشر خصو ته د مذهب په رڼا کې د هغوی د حقونو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
مولانا صدیق احمد وایي چې اسلام مذهب خزو ته پوره پوره حقونه ورکړي او په پښتنو کې باز کارونه لکه د غیرت په نوم وجنه، خزو ته جایداد کې برخه نه ورکول، د واده په وخت پښتنه نه کول، سورا یا په بدل کې خزو واده کول د اسلام مذهب پرانا کې جایز نه دي.
دا زنانه مونږ مظلومه کړي دي، قصدن عمدن دا مونږ مظلومه ساتو مو د خپل هر حکم د اتباع لپاره چې هر جایز او ناجایز خبره په زو منو. دا خبره د یو انساني اقدارو دا د انساني اقدارو تباهي ده. خو زنانه څوک ده؟ زنانه خو زما مور ده، یا زما خور ده، یا مې لور ده، یا مې بچی ده.
د غونډې په اړه د خویندو جرګې مشر تبسم عدنان وایي چې دوی د تیرو سو کالو راسې دې سیمه کې د ښځو سره راپېښې ستونزې حل کولو هڅې کوي. په کې زیاتره پېښې ښځو کې د ناپوهۍ له وجې مخې ته راځي، ځکه دوی دا غونډه رابللې ده.
مونږ نن غونډه چې ده نو بالکل یو مختلف انداز باندې جوړه کړله، چې په هغې کې مونږ صرف او صرف د دین په حوالې سره د خپل حیثیت تپوس چې د ښځوالۍ په کېدو په حیثیت باندې مور خور لور ښځه یا نور رشتہ داریانو کې زمونږه سه حیثیت ته، نو دا غي د پاره مونږ نن قاری سه بللې و چې مونږ ته پاغي باندې رڼا واچي او مونږ ته مخې ته چې دینو ژوند آسان شي. نو که تاسو ګورئ نو زمونږ په دین کې زمونږ په خویندو میندو باندې دومره پابندیانې هم نشتی. او بل خبره دا ده چې زمونږ په دین اسلام کې د ښځو ډیر لوی حیثیت ته ډیر لوی ځای لري.
جرګه کې ګډون کوونکي د بیلابیل سیمو څخه تعلق لرونکي خزې په دغه اړه وایي چې دوی ته د خپل مذهب او خزو حقونو په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه شول.
ډیر ضرورت دی چې د دې خبرو، ځکه چې په دین کې ډیر خبرې دي چې هغه خزو ته نه ملاویږي. او علما وایي چې نه دا خزي به دا سخت تیری، نو مونږ دا ملای صاحب چې دا خبرې وکړي نو مونږ په دې باندې پوه شو چې مونږ خپل حق دلته هم غوښتی شو او مونږ خپل حق په قرآن هم غوښتی شو.
ته خو نن داسې پته لګي که نه چې نن ډېره خپلې ورځ ده چې تاسو ټول مونږ راټول کړه. که ماته پته نه، د خپل کور ټولې ښځې راغستې چې هغو ته هم پته لګېدلې چې زمونږ ساخ شته، ځکه چې په کورونو کې په مونږ باندې ډېرې زیاتې یعنی کېږي، ظلمونه کېږي، څوک حق نه راکوي. نه داسې وایي دا ښځې دي.
د خزو نړیوالې ورځ په اړه مذهبي مشر مولانا صادق احمد او بیا غونډه کې ګډون کوونکي خزو هم دغه رنګه د پوهې راوستلو دستوري مهمه وګرځولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د قبایلي سیمو په لسکونه خزو په فاټا کې د خزو د حقونو لپاره د قبایلي خور په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یادو خزو د یوې خبري غونډې پر مهال د یادې ټولنې یا سازمان د جوړولو اعلان وکړ. وی ویل چې دا یو خپلواک سازمان دی چې د غړو په خپل چندا به یې چلوي. د یاد سازمان غړو دا هم ویل چې په قبایلي سیمو کې به ښځې له خپلو بنیادي حقونو خبروي او د حقونو په ترلاسه کولو کې به مرسته هم ورسره کوي. په دې اړه د زلان یوسفزي دا رپورټ اورو.
د قبایلی خور په نوم د فورم مشر نوشین جمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپل فورم لپاره لچانا فنډ نه دی اخیستی او غواړي چې د قبایلی سیمو ښځې په آزاد مټ د بنیادي حقونو لپاره غږ پورته کړي.
هغه حقونه چې کوم اسلام ښځې ته ورکړي دي، مغا کوم آئین ورکړي دي او هغه کوم انساني حقوق ټولو ښځو ته حاصل دي، هغه نه غو روشناس کوون دي چې دا د حقونه د مشتاري یا مو ته اسلام دج دج کې نه پابند کړي چې کوم غلط اسلام خیر دی هغه هم لغونه ورکي بیا راولو. دویمه خبره دا دی چې هغه تعلیم میسر کوان چې کوم کې نه هغه میرې تعلیم چې سبا خو بیا روزګار ته مخکې وتی شي. دینه علاوه قانون سازی مردم شماری دا ارڅور کې شامل دي.
د قبایلی خور غړې شاهد شاه وایي چې د دوی دا فورم نه د کوم سیاسي ګوند او نه هم د کوم غیر سرکاري ادارې پورې تړلې شوی دی. نوموړي جاتی وی چې دوی به د قبایلی سیمو هرې ښځې ته د خپل غږ رسولو کوشش کوي.
د ارګزینا د نارت وزیرستان، ساوت وزیرستان، باجوړ نه، محمد نه، خیبر نه، د کورم نه، ایدی ټولو نه ورکې دغه دی ممبرز دی او د ماینورټی نه هم ورکې ممبرز او مستقبل لپاره دی دا کوي چې د هرې ایجنسی کې به یو یو خپل ریپرزینټیټیو بس ساتي. نو
نمائندہ اگر کس بیا مخ کے خزے دیتا او دی با ای پر پر رسا رسی نو پدا سے شکل کے بدا ٹولے بر راخونڈی گی او یو بل سسر بخپل ایشوز شیر کی او تر حکومت بر رسا رسی
د ممند جنسی سکینه بی بیوایی چې په قبایلی سیمو کې د خزو د حکونو لپاره بسیاره کار کولو ته اړتیا ده، ځکه چې د ټکنالوژي په دې دور کې د یادو سیمو خزې د ډیرو بنیادی اسانتیاو او حکونو نه محروم دي.
ایجوکیشن نشته دی، هیلت ورته نشته دی، سرکونه ورته نشته دی، بجلی ورته نشته ده، اوبه ورته نشته دی. موږ صرف خپل د اواز اوچتېدل غواړو چې کم په فیصله زمونږ پلار رور سخر او لیور او خاون کوي چې په هغې کې زمونږ د زنانو نه هم دا تپوس کېږي چې آیا بچی زه تا په دې سوره کې ورکوم دې کې ستا رضا شامل ده او که دې نه ده.
له دې وړاندې په قبایلي سیمو کې د تکړه قبایلي خویندو په نوم یو غیر سرکاري تنظیم فعال و او اوس هم د دغه تنظیم غړو د قبایلي خور جوړولو اعلان کړی دی چې د دوی په وینا د قبایلي ښځو لومړی آزاد فورم دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو وسترتا د بشری حقوقو د فعال افشا افریدی پیغام نشر کو چې د خصو د نړیواله ورځ په مناسبت لمشال ریډیو سره شریک کړي.
زه به ټول خپل پښتنو خویندو ته نه بلکې ټول دنیا چې څومره هم زموږ خویندې دي میندې دي هغوی ټول سدا یو زما میسج دی چې خپل ځان ته کله هم کمتر مه ګورې، ځکه چې که ښځه ده نو په دې دنیا کې رنګ دی، په دې دنیا کې خوند دی او د هر څه د ښځې په هغه باندې دي، د ښځې د وجه دي. او الله تعالی ښځې ته ډېر غټ مقام ورکړی دی، ښځې حیثیت چې دی هغه ډېر لوی دی.
مشال ریډیو تاسو اور پاکستان د تیر ورسی پسیر نن هم د چمن او ترخم لارې د افغانستان پر مخ پرانستی دي، تر څو اغه قانوني اسناد لرونکي افغان او پاکستانی وګړي خپلو هیوادونو ته ستانه شي چې له تیر 19 ورسی راهیسې بند پاتې دي. په دې اړه د فرهاد شینواری دا رپورت اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د نن سهار 9 بجو نه یو ځل بیا په تورخم دروازه د امیګریشن عملی خپل کار پیل کړی دی او یوازې هغو افغان وګړو ته افغانستان ته د وړېدو اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. په تورخم کې رش زیات شوی او په زرګونه افغان وګړي په کتارونو کې ولاړ دي او په پاسپورټ کې خروج لګولو او تالاشۍ نه پس افغانستان ته وړي. چارواکی وایي پرون یې خواوشه 2509 افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وختو موقع ورکړی ده او 400 پاکستانی وګړي هم پرې پاکستان ته را داخل شوي دي او دغه لړۍ به نن هم دوام لري. د دوی په وینا تیر ماښام یوې ناروغه افغان میرمنې په داسې حال کې سا ورکړه چې هلته رش جوړ شوی و او غوښتل یې چې په قانوني اسنادو افغانستان ته واوړي. چارواکي وایي چې نن شپې 8 بجو پورې اخیری وخت ورکړی شوی دی چې ټول افغان وګړي افغانستان ته لاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې د تورخم لاره به یوازې 3 شنبه او 4 شنبه په جزوي توګه خلاصه وي، خو بیا افغان وګړي اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دغه موده دې وغځول شي او د امیګریشن عمله دې هم زیاته کړی شي چې ټول ایسار شوي افغان وګړي افغانستان ته واوړي. په تورخم کې افغانستان ته د وختو په وخت یو افغان وګړي دین محمد مشال ریډیو ته وویل،
بس یو شل ورځې تکلیف خو همدلته تیر کړو چې دغه لاره بنده وه، دې د وجې ایسار و، بس اوس خبر شو، بس روان یو خپل وطن ته. پاسپورټ شته ویزه لګولی وه، چا سره چې کارډونه دي هغه نه پرېږدي او پاسپورټ والا مونږ ته څه نه وایي، ویزه یې ورشي. ډېر خوشحاله وروره، ولې نو زیا خوا چې ځي بس خوشي دي کې تالاشي بلاشي دي، والي کوم کارډونه ورسره خوشي دي کې.
په لوړګي او پېښور کې په سلګونه داسې افغان وګړي هم شته چې قانوني سفري اسناد ورسره نشته، نو دوی لا هم ایثار پاتې دي. په دې کې یو تن حمید الله وایي،
مونږ 8 بجې نه مخکې دلته ځان را ورسول، انتظار باندې ورته ولاړو، نو بس په ماجر کارت باندې نه پرېږدي پاسپورټ والا خلک واوخت، هغه هم ځینې اوخت دي او ځینې پاتې دي. کنه افغان سټیزن مونږ مخکې پاکستان کې اوس مالته زمونږ کسان دي، اوسېږي کورونه مو دلته پاکستان کې، پېښور کې مونږ پی ګرځو، کاروبار پی کوو، بزنسونه پی کوو، اوس مالته کسان دي، خو دغه دلته اوس نه پرېږدي. مونږ غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو، چې دلته اوس ختم نشو تلای.
د تورخم چارواکی وایي چې تر اوسه ورته د دغې نیټې د غځولو څه امر نه دی شوی او چې کوم افغان وګړي سفاري اسناد نه لري نو هغه دې تورخم ته د ورتګ نه ډډه وکړي. او په تورخم کې لا هم تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي او د خیبر درې په لویه لاره باندې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د فبروري په 18مه نیټه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه او دوی وایي هڅه کوي چې په دې لاره وسلوال پاکستان ته را داخل نشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون پاسو وبرد کې لړ تل دوه تنه وجل سوي او دولس نور ټپي سوي دي. ریپورتونه وایي چې څو وسلوالو د سردار محمد خان داود خان پر روغتون برید کړی او دا مهال له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د تورخم او چمن پر لارو نن په دویم ورځ هم د اسنادو لرونکو تګ راتګه دوام لري. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام بیگا مشال رډی ته ویل چې پرون څه باندې 12,500 اسناد لرونکي افغان وګړي خپل هیواد ته اوښتي او 423 پاکستانیان هم ستانه شوي دي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی وایي پښتانه باید په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه وکړي. ملالې یوسفزی دا خبرې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 8 نیټه د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وسي او د هغوی لاسته راوړنې وستایل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیسیون یوې کمشنری سوریا سوبرنګ مشال رډي تویل چې د تیر کال پرتله سږ کال د تاوتریخوالي په سلو کې 8% زیات شوی دی. د ایران د پخوانیو پوځیانو د چارو دفتر وایي د یاد هیواد له خوا شام او عراق ته لیږل شوي څه باندې 2000 کسان تر اوسه وژل شوي دي. دا خبره د یاد دفتر مشر محمد علي شهيدي د دوشنبه په ورځ د مهر پانامه و نیمه رسمي خبري اجانس ته کړې ده.
اوریدونکو، لاند خبرونه د بوریوال کاکړ نواری د لوست وخت شوې ده. د مشال ریډیوي مجلې د خبرونه زم همکار نجيب امیر جوړ کړي دراسه چې ورته غوښ شو. د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو، ستړي مشه. د مجلې په دې غنه کې د سوات د سیمې د یو پیژندل شوی لیکوال فضل ربی راهي صاحب سره مخامخ یو. راهي صاحب د سوات په لندن کې استوګنه لري، اوس مهال دلته په پراګ کې دی او زموږ سټوډیو ته راغلی. راهي صاحب، په سر کې خو ډېر زیاته مننه، ستړي مشه چې زموږ سټوډیو ته راغلی او د مجلې سره مرکې ته حاضر شوی.
نجیب صاحب، ستاسو مننه او د مشال ریډیو مننه چې ما نو دا درناوی راکو او ما ته د خپلو خیالاتو د اظهار موقع راکوئ. تاسو
ډیره زیاته مننه. رئیس صاحب، ستاسو تعلق د یوې داسې سیمې سره دی چې سوات د لرغونو زمانو راهیسې د علم او تمدن برخه پاتې شوې دا سیمه، او دغلته چې د پښتنو په حواله کم کار شوی دی، په دې باندې کله ګرڼا واچوئ. دغلته د پښتو د کتابونو خپرېدو دغه لړۍ کله نه پیل شوله. موږ داسې موریدلې چې د والي سوات په وخت کې دغلته پښتو د دې سیمې سرکاري ژبه وه. هغه وخت کې څه حال و او د دې سیمې کار چې شروع شوی د پښتو ادب د پاره چې کوم هلې ځلې کړې دا کله نه شروع شوی دی؟
سوات یو ریاست و او د سوات ریاست چې دی دا په 1915 کې په وجود کې راغلی و، او د جدید ریاست سوات بانی چې دی هغه میا ګل عبدالودود چې مشهور د بادشاه صاحب په نوم هغه وو. نو سوات چې کله په وجود کې راغی د ریاست په توګه باندې نو د دین وړاندې دا یو قبایلي معاشره وه او دلته مطلب دا دی چې داسې تمدني ژوند نه وو، یو مربوط ژوند نه وو. نو بادشاه صاحب دغه قبایل چې وو د ټول نه لومبی خو هغه یو حکومت جوړ کړو او دغه خلک یې د دغه خلکو نه اصلاح واغسته او دوی د تنظیم لاندې راوستل. بادشاه صاحب بیا د ریاست حدود فراخه کړل. خو د بادشاه صاحب په دور کې اهم خبره دا وه چې پښتو د ریاست سرکاري ژبه وه. بادشاه صاحب په خپله تعلیم یافته نه وو خو د هغه ته د دې احساس هم و او په دې په وجه باندې هغه یو مرزا یا موږ ورته منشي ویلی شو هغه ساتلی وو. نو اخبارونه به راتلل او بادشاه صاحب د دنیا د حالاتو نه خبره وو. بل بادشاه صاحب د علم سره د کتاب سره ډېره زیاته مینه وه. د هغه په وخت کې په سوات کې د نشر و اشاعت سلسله شروع شوې وه چې په دغه وخت کې هغه انوار سهیلی یو ډیر مشهور کتاب دی، کلاسیکل کتاب دی چې د دنیا په ډیرو ژبو کې د هغې ژباړنې شوي دي او دا د کلیل و دمنه په نوم مشهور دی. نو یو خو هغه د انوار سهیلی ترجمه وکړه په چا باندې او بیا هغه تاریخ فرشته چې دا د هندوستان تاریخ دی دا یو زخیم کتاب دی، د دې ژباړه وکړه او بیا فتاوا ودودیا چې په دې کې شرعي مسلې دي دغه په یو عالم باندې ولیکو. دا غبل کنټریبیوشن داو چې تاریخي ریاست سوات هغه دغه خودنویس هم دی او هغه د دغه چې دا ریاست د څنګه قبضه کو بیا د دې حدود د څنګه سیوا کړل، دا قبایلی معاشره څنګه منظم کړه او دا څنګه غیر مسلح کړه، دا ټول خبرې په هغه کې دي. نو د ریاستی تاریخ په لړ کې چا کم کار کړی دی نو اوس څومره کتابونه چاپ کیږي هم دا غي نه خلک استفاده کوي. نو بل بادشاه صاحب چې بده کتابونه چاپ کړل دا به هسې تقسیمول بغیر څه پیسو نه به تقسیمول چې را پښتو ژبې ته وده میلاو شي، پښتو ادب ته وده میلاو شي.
رئیس صاحب نو چې دومره کار کې دغه وخت کې بیا خو چې کتابونه هم چاپېدل خلکو ته ویډیا هم دغه کتابونه رسیدل بیا خو به د خلکو په دغه سیمه کې د خلکو په پښتو ویلو کې په لیکلو کې لوست کې د نورو سیمو نه به د دې سیمې خلکو هغه ژبه خوي ستاسو په خیال کې څنګه؟
بالکل به خوي او خوا په هغه وخت کې. بل بیا خو چې کله د خپل حکومت ولیعهد میګل عبدالحق جهانزیب ته حواله کو چې د والد صاحب په نوم مشهور وو، نو دا په دور کې به ډېرې غټې غټې مشاعرې کې دي د پښتو ژبې او په دې مشاعرو کې به د پښتونخوا لوی لوی شاعران راتلل لکه سمندر خان سمندر او دا ټایپ او حمزه شینواری. نو دا ډېر غټ غټ نومونه دي چې دا د هغه دور هغه به دې مشاعرو راتلو
برخه
به پکې اغسته او بیا به والي صاحب هغو له تحفې تحایف هم ورکول.
دا خو شوه د هغه زمانې خبرې دي چې هغه وخت کې سوات ځان له ریاست بیا چې کله دا په پاکستان کې دغه سیمه شامل شو بیا د کتابونو د خپرېدو اقدامات چا کړی دي؟ موږ اوریدل چې په دې کې ستاسو د کورنۍ هم ډیر لاس ته شوې افسانس په نوم باندې کومه اداره وال ته چې دوی وخت په وخت کتابونه خپره کړي. دغه کتابونو باندې کتا سورنا واچې په کوم ژبه کتابونه تاسو خپره کړي؟
زموږ نه وړاندې د اسلام بک سٹور په نوم یو کتاب فروش او اغازین کتابونه چاپ کړو او په دې لړ کې داغو خدمات هم د ساينې وړ دي. خو بیا چې کله ما د شویب سنس ادارې بنیاد کې خودو نو دا کار بیا ما ډېر په منظم ډول شروع کړو. تر اوسه پورې زما د ادارې شویب سنس پبلیشر په تحت د 2500 سوا کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې په اردو کې هم کتابونه چاپ شي، په پښتو ژبه کې هم چاپ شوي دي او په انګریزي کې هم چاپ شوي دي. په پښتو کې خو زیاتره کتابونه زموږ د شاعري ده او نثر ده، ناول دي. په اردو کې بیا موږ زیاتره د سوات او کم نوردن ایریا سي دي د دوی تاریخ ته د دوی کلچر او د ټوریزم په حواله سره بیا کتابونه چاپ شوي دي. او بیا وس چې کم د سواد د حالات کم انسرجنسی چې راغلی وا کم د بدامنی چې راغلی وا نو په دې حواله سره هم کتابونه موږ چاپ کړی دي. او ما په خپل هم په دغه حواله سره زما یو کتاب چاپ شوی دی او سواد جلتا رہا، بیا
تاسو نور کوم کتابونه تر سموسم را خپل شخصي چې تاسو لیکلي وي د نثر کتابونه دی وسمره دي
زما و کتابونه چاپ شي دي په دې کې یو کتاب ما د انګریزي نه اردو ته ترجمه کړی دی زما کتابونو نامې دا دي چې زما وړومبی کتاب چې کله چاپ کېدو په هغه وخت کې زه طالب علم وم کالج کې ما سبق وی هغه د سواد د تاریخ په اړه دی سواد تاریخ کې آینه مې بیا زما دویم کتاب چې چاپ شوی دی نو دا د سواد یو مکمل پروفایل دی لکه سواد سیاحون کی جنت په دې کې د سواد تاریخ هم دی او د سیاحت په حوالې سره پکې هم ګټور معلومات دي بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی ریاست سواد تاریخ کا ایک ورق په دې کتاب کې ما د ریاستی دور چیرې د هغه سټرکچر او د هغه مالیاتی نظام سو عدالتی نظام سو یعنی دا ریاستی صدم نظم ضبط چو دا ما پاغی لیکره ره بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی کل چې په سواد کې حالات خراب و بدامنی و اور سواد چلتا رہا بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی منزل به منزل چې دا د یورپ او د دوبۍ درې سفرنامې دي چې ما په کتابي شکل کې چاپ کړې دي بیا بل کتاب زما چاپ شوی دی سوات میں شورش نو دا انسرجنس ان سوات دا زمونږ د سوات یو زنانه ده چې په کالج کې لیکچره ده هغې په انګلیش کې لیکل او ما د هغې په اردو کې ژباړه کړې ده
رئیس صاحب وبخښئ تاسو چې دا کوم کتابونه لیکلي ټول مو په اردو کې لیکلي تاسو د پښتنو سیمې یې دا چې چاته مو لیکلي هغه هم پښتانه دي ولې مو په اردو لیکلي
ها د هغې وجه دا ده چې زمونږ پښتانه چې دي هغه د کتاب سره هغه ډېر زیات شوق نه لري د کتاب مطالعه دومره نه کوي بل زه چې په اردو کې لیکم نو زما مقصد دا دی چې زه دې کم اردو کم خلک چې په پښتو نه پوهیږي پاکستان کې خو کم غټه ژبه چې ده اردو ده او هر کس یې ویلی شي او لوستی شي نو زما خیال دا دی چې په اردو کې زه د خپل سیمې او د خپل پښتنو او د خپل خلکو خدمت کوم زما کتابونه چې دي زما د سیمې سره تعلق لري زما د پښتنو سره تعلق لري زما د تاریخ زما د
کلتور
ژبې هم دي پښتانه هم دي او نو په دې وجه باندې زما کتاب کدا په پښتو کې وای نو دا به ډېر کم خلکو کتو خو چې په اردو کې دی دا په ټول ملک خلک ګوري او د دې ډېر ډېر ایډیشن چاپ شي دي بار بار چاپ شي
یعنی تاسو وای چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د پاکستان نورو برخو ته هم تاسو کتابونه رسیدلی او اردو ژبه وینکو د لوستې دي
لوستې دي بالکل او زما مقصد هم دا چې زه د خپل سواد تاریخ او د تهذیب او د دې د سیاحت په حواله سره هم د خلکو د خپل مسیج خپل پیغام ورسوم
سي تاسو سوات نه د شویب سنس د چترې لاندې یوازې کتابونه خبره کړي که وخت په وخت مو مجلې یا میگزینونه هم چاپ کړي
ها ما په ځچ کله په لسم کې سبق وې نو د کوه سجن په نوم یو رساله مونږ چاپ کوله چې د پدریو ژبو باندې وای اردو پښتو او کوستانی ا توروالی خاص کر د بهرین داخله کې کما ژب وای بیا چې زه د لسم دی لسم کې ومنو د ماهنه مسوات په نوم منګه یو مجله شروع کړی و چې په هغه کې د غې پړم بش مار کې د والی سوات چې ظاهر خبره چې هغه اسواد خو دغه مرجر شه او والی سه خپل یو ژوند تیرو هغه نور والی نه پاتې شه نو دغه د خدماتو د ساين په لړ کې دغه د ژوند اخري انټرویو ما او زما یو بل مرګره د فضل محمود روحان صاحب چې په خپل ډیر خو ادیب او شاعر دی منګ دغه ان انټرویو کړی و په دغه وخت ما په کالج کې سبق وی زمنګ د سره خه کافی شماري د چاپ شو ډیر غني وتی وی بیا په سوجه باندې بند شو د دین علاوه په پښتو ژبه کې هم یو رساله د مینه په نوم چاپ کړی و چې دغه مدیر ما او دا غیم خپوره غنی چاپ شوی وی خیسته رساله وا پای کی ډیر خیسته خیسته لیکونه به چاپ کیدل بیا یو بل رساله چې کله سواد کې د حالات خراب د شعور په نوم منګه چاپ کړی وا ز نور مرګری زما سره وو نو پدې کې منګه چې په سواد کې کما تباہی شی وا نو هغه شیان پکې مونږ چاپ کول بیا چې د سواد بیا د آبادی چې کومه خبرې وي هغه به هم ډیسکس کوو پکې نو شعور هم ډیره خرس الله وا او ډیره به خلکو کتله
رئیس بیا راغله برتانیا ته دغه څنګه کیسه وا سستونځي وي سم مشکلات او کبس تاسو خو داسې ښکارې ځنی سفرنامې مالوستې دي کنه د سفر یو جنون چې دنیا دی وګورم او راغله دی خو
زه په 2001 کې برتانیا ته پړم بزر لاغله ما زما شوق چې دنیا وینم بیا په 2002 کې ما ته کاغذونه ملاو شو او خو زه برطانی ته چې راغله ما نو صدا سره ډیر زیات خوشاله نه وم صدګي ستونزې صدګي مجبورۍ داسې وې چې را سوخ برطانیه کې ما وستل غوښتل هغه ستونزې خو بیا زما ختم هم شوې او په 2006 کې زه بیا واپس لاړم خپل وطن ته خپل هیواد ته او دا مې سوچو چې زه بیا واپس برطانیه ته را نه شم خو کله چې په 2006 کې زه سوات ته لاړم نو هلته طالبانایزیشن شروع شو ملا فضل الله خپل سرگرمی شروع کړی وی او حالات ورځ تر ورځ خرابېدل بیا په دغه وخت کې موږ ډېر کار کړی دی ظاهره خبره ده چې زمونږ سیمه تباه کېده او مطلب ده چې کم خلک چې ورته طالبان وای هغه هم دغه سیمې ته او خلکو ته نقصان رسوو او بیا چې د امن په نوم کم خلک راغلي وو نو هغه هم مطلب ده چې دا تمیز نه کړی د ګناګار او بې ګناه هغه هم داسې کارونه کړي دي چې خلکو ته زیان رسېدل ډېر زیات بیا په دغه وخت کې زه هلته یو مقامی روزنامه وه ورځپاڼه وه آزادي زه د هغې سینیئر ایډیټر وم او د هغې ادارتي صفحه ما ایډیټ کوله نو بیا د 2011 پورې زه هلته وم او هم لکه د خپلې سیمې دپاره ما لیکل کړي دي دغه ادارتي صفحه ما ایډیټ کوله دا ما بالکل د سوات او د سوات د خلکو دپاره وقف کړي وه نو بیا موږ ډیر کار کړی ډیر جدوجہد هم کړی دی د طالبانایزیشن خلاف او یا کا سیکیورټی فورسز دا غوځین اقدامات داسې چې عام ولس بې ګناه ولس ته په نقصان رسېدو نو دغه پر دې عمل کې بیا مالکونه کړی دي
رښتیا یو پښتنه معنی هیر نه شي تاسو د کتابونو خپرولو اداره لري دا د طالبانو په وخت کې مل توان تاسو ته د امکانې ستونزې دوی نه وي جوړ کړی
د کتابونو په لړ کې خو ماته ستونزې او صدمکیانې نه دي میلاوي شي البته ما چې به کم خپل کالم لیکو په ازادي اخبار کې نو داغه په حواله سره ماته طالبان نه هم دمکیانې میلاوي شي دي او سکیورټی فورسز به پرشرایز کوله ما او بهر خل یو داسې ژوند و چې ډېر د ډیفریشن ژوند و او دا تکلیف چونو خو بہرحال منگا کار کرے دے او صدا سی یہ طرح پزانو نہ خورا کرے چی داغیر لوجہ جی نہ منگ قلم خپل قلم بیا نه استعمال کړم من خپل قلم خپل نه استعمال کړم
تاسو د سفرونو سره وېچ شوق مو وختل مو چې نړۍ وګورې نو درته وېچ سمره ملکونه مو کتلې دی رئیس
ملکونه خو به کتلی کډیر نه هو دا یو شپه
لګم نه دي
شپه اوس ول سونه ومن کتری دا یورپ هم تقریبا ټول کتره ده او بیا دا دوبای او د اماراتو د سوما سټیټونه چې دا ټول مې کتری سعودي عرب تم تلایما او څه ولاس کوم کنه ومن
او د دې ټول سفرنامې مو هم بیا لیکلی
د ټول خو مې نه دي البته د دوبای او د یورپ د سفرنامې مې لیکلی دي دا زما درې سفرنامې دي چې هغه بیا ما یو کتاب کې چاپ کړی منزل به منزل په نوم باندې کتاب چاپ شه
تاسو نو وړاندې دی پښتو کې افضل شوق سه چې هغه د سفرنامې لیکلی او ګامه مزل هغه هم د یورپ او د زنونو هیوادونو د سفر نه پس سفرنامې لیکلې وې د سفر نامې لیکلو لپاره کوم شی ضروری دي تاسو پر ټیپ کې سره ریکارډ کوئ وخت په وخت چې چرته کوم خار ته ځي ولته نوټونه اخلي بیا وروسته کوم هغه وخت کې لیکي وروسته لیکي څنګه چلې
زما سفرنامې ته چې دا د روایتي سفرنامه نه ده عموما خو سوچ سفرنامه دي کې په دینیت ملکونو ګوري نو هغه ځان سره ډایری یا کافی راغستی او پای کې معلومات لیکي او بیا چې ټول سفر ختم شي نو پای بس مطالعه کوي او جغرافیا او تاریخ دا غزاینو لټای او بیا کینی او بیا په یک شوی سره لیکل کوي زما معامله بدل وام ما سره خپل لپټاپ نن چې په کم شیان ما وخت زب وګرځیدم ما هم بکین سم ابو ما ولیکل زما سفرنامه چې دا په دې کې دسی تاریخ او دا شیان نشتی دا سچې ما لیدلې دي نه خپل هغه ما بس لیکلې دي دا زما مشاهدات دي او زما محسوسات دي چې ما لیکلې دي نو ما به د ورځې چې سوړې دل ما خام به ما ولیکل ما په دې پسې سدس اضافي کار نه کړم بل په سفرنامه کې اکثر خلک ځینې خبرې داسې واچي چې هغه فکشن دی جوړ کی
او ما دې تر اتل ما وی چې ځینې ملګری چې سفرنامې لیکي نو ډېر ملګر مساله واچي چې لوستن کې زیات پیدا کی ځانته
تاسو صحیح وایئ نجیب صاحب زما په سفرنامه کې بيخي داسې سنشتي ما هغه خبرې لیکلې کوم چې ما دې لري او محسوس کړې او انتهای پسند جبکې مې لیکلې او دا زما د سفرنامې چې دا په اخبار کې قسطوار چاپ شوی هم دی ته کندن بزو ګرځې د ماخام بدامه ولیکل بیا به دوباره نظر واچو او بیا به مې اخبار ته ولیکل په ایمیل باندې او بل ورځ به هغه اخبار کې چاپ شو نو په هغه خلکو ډېرې خوښې کړې دي خلکو په تبصرې به هم کولې او خلکو بیا زما ځینې ملګرو ماته ویل چې یاره دا خو تا ډېر ښایسته سفرنامې لیکلې دي په کار دا به کتابي شکل کې چاپ شي دا به خوندي شي بیا مې په کتابي شکل کې چاپ
شي کوم داسې هېوادونه دي چې تاسو تر اوسه نه دي کتلي او ارمان لرې چې هغه مو ګورئ او دغه سیمو د خلکو سره هم ملاقات وکړي هغه سیمې هم ووینئ او دغه سفرنامې مو لیکئ
زه کینیډا ته نه یم تللی امریکا ته نه یم تللی آسٹریلیا ته نه یم تللی خواهش لرم چې دې ملکونو ته لاړ شم او هلته چې څه ووینم او دا غزي کوم معاشرتي ژوند چې دی دا غزي خلق څنګه دی زړه مې غواړي چې دا ملکونه مې وکتئ او بیا مې د دې په حوالې سره لیکل وکړئ
ارمان مو پوره شه دا راته وایي چې یو ادیب او لیکوال او صحافي دا خو په آرام نه شي کېناستئ سواد کې چې وایي تاسو په مثلا اخبار لتلی کالم به مو لیکه خپل شاعتي اداره مو والته برتئ دلته په برتانیا کې ژوند څنګه دی څه کوئ تاسو
برتانیا کې خو لاول چې زه په لندن کې وم نو زه په یو اردو اخبار کې وم دا اوس د سب ایډیټر وم یو لس میاشتې یا یو کال ما دا اوس سره کار کړی دی بیا دا اوس زه په کمپیوټر سیکشن کې وم نو دلته هم وس زه چې دلته یم زه واقعده کالم لیکم او زما کالم په د ازادۍ اخبار کې هم چاپ کیږي دا زمونږ لوکل نیوز پیپر دی او دا د اسلام آباد نه هم خپریږي بیا دلته چې کوم جنگ لندن دی نو پاکې زما باقاعده کالم چاپ کیږي د ډېر وخت نه
او د دې ترڅنګ دا راته وایي چې د برتانیا کې تاسو ژوند کوئ ستاسو د پلرنۍ سیمې د سواد په اړه د دې ځای خلک څومره خبر دي د برتانیا خلک یا نورو هیوادونو خلک چې دلته استوګ نه لري په لندن کې په برتانیا کې نو دوی د سوات نه خبر دی
سوات خو یو ډېر پرامن سیمه پاتې شوې ده د ډېر وخت نه دلته به پخوا چې دی کله چې زه طالب علم وم سټوډنټ وم نو ډېر انګریزان به راتلل او زما یاسې چې موږ به سکول یا د کالج نه چې به راتلو نو زموږ د مقامي دکانداران چې دا خو ډېر تعلیم یافته نه وو نو اکثر به موږ ته آواز وکړو چې یاره دې څه وایي موږ به ته ترجمانۍ کردار پکې ادا کړو نو سوات خو په ټوله نړۍ کې مشهور دی د خپل ښایست په وجه باندې او د خپل کلچر هیریټیج په وجه باندې سوات یو ډېر کلتوري ځای پاتې شوی یو ډېر تاریخي ځای پاتې شوی دی په زرګاو کاله مخکې دا د بود مت یو ډېر اهم مرکز پاتې شوی دی تر دې چې یاره په سوات کې چې په لرغوني وخت کې بود مت څومره په ترقۍ و څومره په عروج و نو د چین او د دې خواوشه ملکونو نه به خلک راتلل هلته یونیورسټۍ وې د بود مت تعلیمونه به حاصلول او بیا به تلل او دغه تعلیمونه بیا به هلته بود مت خورو نو ما خو په کتابونو کې لوستي دي چې را چین شو بوټان شو سریلنکا شو یا د خواوشه د کم بودیست ملکونه چې دي هیوادونه چې دي نو د هلته بود مت د سوات نه خور شوی دی او سوات فس هم د بود مت د پاره یو ډېر مقدس ځمکه ده اوس هم ځای په ځای د بود مت سټوپی دي د هغو لرغوني اثار دي او بودیان چې راشي نو هغه ډېر په سوات ته خپل عبادت دغه خپل زړو زیګون ته چې ځینو ډېر په احترام سره ناسي عبادتونه پکې کوي کله چې سوات په امن وو اوس هم امن راغلی دی او لږ لږ خلک کم فارنرز چې دي هغه راځي او خاص کر د پخوا به د چین نه او د جاپان نه او د کوریا نه د دې نه به ډېر خلک راتلل او نه صرف هغو به د سوات د ښکلا نه مزه اخیسته بلکې د هغو په ذهن کې به دا وه چې سوات د هغو یو ډېر مقدس ځمکه پاتې شي لکه څنګه زموږ لپاره مکه مدینه ده نو هغو به په دې نیت راتلل چې موږ به خپل دغه زاړه کمزیونه دي زیارتونه به هم وکړو
ما د پښتنې یو مقصد دا مو چې ملاله یوسفزی باندې دا چې د سوات ته برید شو دا غینه په ساغه دلته لندن ته راغله برتانیا ته راغله هغه ته نوبل انعام ورکړل شو د نوبل انعام چې د چا په برخه د هغه سیمې سره د خلکو علاقه زیاتېږي خلک دغه سیمې په اړه پیژنګلوي غواړي نو د سوات سیمه سي هم د لرغونو آثارو په وجه باندې د بودایانو په وجه باندې ډېر شهرت درلودلو د دې پیښې نه پس د سوات سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده تاسو خیال
دلته اوس دوه خبرې دي چې کله په سوات کې طالبانایزیشن شروع شو نو سوات ډېر زیات بدنام شو یعنی د عام لکه په دنیا کې د خلکو دا خیال و چیر د سوات هر وګړی به دغه سي طالب وي او داسې دهشتګرد وي خو داسې نه ده د سوات خلک خو ډېر مهذب دی ډېر شایسته دی او تعلیم یافته دی دا خو پمنګ باندې دغه طالبانایزیشن مسلط کړی شی وو په دې کې زمونږ څخه قصور نشتی ته سواد عام ولست ډیر ښه ولست نو دغه چې کله بیا په ملالا یوسفزی باندې برید وشو نو دا خبره خو بیا دنیا ته لاړه لکه ګلوبل شوه نو زه خو دا وایم چې دا غي مونږ ته فائدہ بیا ملاوه شوه ځکه ملالا زمونږ د سواد بچی دی او هغه بیا د سواد کم سافت امیج چې دی د امن کم پیغام چې دی هغه بیا خور کړی دی او کم دغه تور چې په مونږ لګېدو چې دا دهشتګرد دی یا دا طالبان دي نو تر ډېره حده پورې هغه د دې صفائی کړی دی ملالا یوسفزی نو دا زموږ د پاره د فخر خبره ده چې هغه ته دومره غټ ایوارډ ملو شوی دی او بلکې زم د ثابت سواد لپاره نه بلکې د ثابت ملک لپاره د فخر خبره
ده د ټولو پښتنو لپاره د ویاړ
خبره ده
ډیر زیات مننه فضل ربی رای صاحب چې دیدن مکور ته راوړو راته او مونږ ډیر زیات مو نازولو د خپل تجربه پر وړاندې کې مخکلي خبر را سره وکړل کور مو ودان
ډیر مننه نجیب صاحب او د مشال ریډیو ډیر مننه چې تاسو ماته دا مقرره کړی چې د خپل خیالاتو اظهار وکړم
مننه کور ودان درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو غوږ نیولې او د فضل ربی راهی صاحب سره نور خبرې هم کېدې شوې خو د سټوډیو د غړیستان خی چې زمونږ د خبرونه وخت هم دومره تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو غوږ نیولې په همدې دعا در نه اجازه غواړو چې پاک الله مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره الله پام
پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
خو اوس خبره ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه ایته ده چې مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال شټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه
Thank you.
تھلے پائمان دے جنگل تھلے سرمان